سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې به 15 تلوک دقیقې د ازادي راډیو مجله خبر شي خپل مړی 15 د خو کې خبرونه او راپورونه لرو مهمه موجود ده چې قطر او اروپای ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا له خزو سره د چلند په برخه کې خواشینی خوده لیدم نور مسایل هم لرو خو تر ارزم مخ کې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوي ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ل خپل ځواکونو غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امر الله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تایید کې خپل کار ته دوام ورکړي او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بهرین ته تللی څو خپل سفارت لته پرانیزي. بشپړ خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوي ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورت 1.5 ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر د افغانستان د نقد پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او سونګ موادو بیې پکې په لوړې دودي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوه مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همدارز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او لا غزای وسایط لزان سره یو وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپل وسلوالو کسانو ننوتل منع کړی وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي ټرو د منډلو په پلمه تلاشي کړی دي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امر الله صالح په مشرۍ باندې افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم جربه د دولت درېګونی قوی اجرایه، قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د کاغلی صالح په مشرۍ حکومت به په کومې واد کې جوړ شي. خورس له دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته ولاړ، امر الله صالح په پنچیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت د خلکو پر رایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونه ویل افغانستان ته به بشری مرستې تسویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیوادی حاضر ده مده شل سترو شتمنو هیوادونو جیشل پړاویزی مشری په غاړه لري په خبری غونډه کې ویل د جیشل غونډې اصلي موضوع به بشری مرستې او د تروریستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلیدو په اړه خبري وي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې انجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو د انجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د انجونو لپاره شي اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې ترڅنګ غواړم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر انجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهرې هم وکړي. طالبانو تر اوسه پورې لشپږم ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي، خو ویلي دي د انجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بهرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بهرین ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوې بحرین ته دی او تر ټولو جګپوړي اسرایلی چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې منامې ته د اسرایل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلی د الوتکې پر مخکینی څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرایل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرایل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو وروستي سرغړونې مایوسونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه پر مخ بیایي. طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې وروستي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیساپوینټینګ سټپس ټو سی
یوازې د ورستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل لبه د مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکې ده چې ځینې ګامونه د شاپ خو اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې لاغوي سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدامونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین تر سره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم یو اسلامي سیستم دی. ولی موږ تر نارینه او په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د خزو زیات شمیر لرو، نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره هی بیلګي وخی ترسو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کول څخه مخنیوي وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی، د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسونکې وبللې. د وبل راځي هله وکړو چې دا حالت بدلولې شو. شاغل بوریل همدار اسيله څرګنده کړ چې قطر به په طالبانو کې خپل قوي نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلند شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پهنې وزارت دوی ونې پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي، خو د جنو لیسې لانه دی پرانیستي او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړی. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو په هوایي ډسو مخاوني بل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دوله سيزو بریاوي وساتي، خو د په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دی افغانستان نه منسوي کوي. د ګوبل طالبانو ته پکار ده چې له شزو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو ته غواګیاست. روسیې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو وروسته له دواړو خواو غوښتي چې په خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
روسیې له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواو ته د منلو وي. رویټرز خبري اژانس د روسیې د تاس خبري اژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتیف پرون پنځشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوه هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د سیاتکړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولیس ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوې دي. روټرز خبري آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندونو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همدارس ویلي و چې هیواد د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تیره اونۍ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټ حکومت غوښتنه کړې و چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له سرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د سرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چې ته خفن شې پېزوانا لات بل ډول دی را غاڑی نوځي جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واوره. ترغه ورسو بیا د ازادي رادیو مجله خبره شي هله د چي ترپای واوره.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هوادو یا جیشل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12 مه جوړ شي. د ایتالیا سریازم ماریو دراګي چې هوادي د جیشل هوادو مهالنۍ مشي کوي وای نړۍ اوس د جګړه ځپلې افغانستان بلاتر نه کوي. خبرونه بیا لیکي افغانستان له اقتصادي مات سره مخامخ دی او متحد ایالاتونو تیرونه وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سړي اعظم وایي چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرنيشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل کرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سره سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین برامنسته شي کوم مرستې ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداري په داس وخت کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساري زیرمې کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15 یا 20 کیلو غشتونه بهرنۍ مرستو چمتو کول او طالبان حتی نشي کولای چې خپل مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اگست په 1 په خپل وینا کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالي ته توجه وکړي. خو د رسپانی په باور اوس دا نقشه په زیاتېدو ده چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل رسپانه وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب په اړه غږیږو چې فیض الحسن ځلان پښتو تش پړلای.
دا کتاب ته مې ور فکر شو او د خپل ټولنې حالت ته مې وکتل و مې کتل چې ان شاء الله دا مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخر الدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړي کار په اړه راتګه کیږي.
اوس خپل بچي بوله مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچي بوله قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي.
راجنیش چندرا موهنجن چې د وښو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي وو چې غوښتل انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم وو خو خپله یې څه نه دي لیکلي بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د وښو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
ځلان صاحب تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی د دې کتاب په اړه کراته وایي څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی د موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړ. نو دوه حالت ما توقع انزور راکړ چې موږ ژبه والی باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نشي. نو په همدې خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبه ته او یو کتاب چې فائدہ من وي سودمن وي ګټه ولري دو خلکو ته نو ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه په کار وي دو ته په ګټه ورشین. وروسته دی غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې د تو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شو د افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبه تر عنوان لاندې تالیف کړی دي دا مې را پیدا کړل یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبه ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوې وه خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی د دې کتاب محتوا سوای
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځین اساسي نقطې پکې لیکل شوی دی چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې په یو د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله حمل ته په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځین مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دو کتاب موضوعات هم د غړي چې څنګه وکولای شو په خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرامی کو بعضی تخنیکونه د همدغه د پاره چې مشخص وختونو کې ترسره کی او ډیر ګټور دی
میډیټیشن لکم زیرا پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د وشو رول چې تاسو دغه کتاب راژباړلای څو
میډیټیشن خو خپل ډیر لرغونی موضوع ده حتی په څنګه مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلف حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځنې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه دومره معلومات نه لرم ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډیر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپل را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دای غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته و خلکو استفاده ځینې وکړه بیا د په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډاینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډیر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوي یا کار پې وکړئ کېدای شي د روحي آرامي سبب شي تاسو خپل هم د غلارې چاري تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپل یو څوک شي تجربه نه کا بل چې ته نه وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی مخبل هم کله مې چې لومړی د مراقبه خورا واره پوسټونه ولیدل دا مې خپل ځان ته یو یو مې پکې خوښ کوم مثلا سهار وختي څو د خوب راپاڅي کله چې افکار ډیر ګډوډ وي ژبه په پاسنی تالو پورې نخلول کی سترګې پټیږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي دا د ځان سره تکراریږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دوه حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادوو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنې واقعا ډېر مؤثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لري کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه د ننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځان لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خو دا چې ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر ګوم نه ویني څلور کلبات یو په یو قدو باسي ته څلور ویشه پنځه ویش مترو پورې رسیږي د دوه لومړنی هدف د دوه لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندۍ ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لوی غواړي د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو او داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږته نه پاتې کیږي پکه داسې فکر کوو لکه چې ټول تش وي پکت په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې وروسته 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 دا تمرین چې ډیر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کیږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا به لري
فکر کوي دغه یو سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو، په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کیږي. که په وړاندې بې پروايي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته.
نه داسې نه کیږي چې ستونزې دې مکمل د پامه وغورځوي، شاته یې وغورځوي. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړه. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر هم ځوروي هغه په دو طریقه هیرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي. الله تعالی عقل راکړی، فکر پرې وشي، مناسبه پرېکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب ده، کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري. دا کتاب مخکې لیکل شوی، خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه، خو چون موږ اوس ور وژباړلو موږ ته نوی شی دی، موږ باید اوس استفاده ځنې وکړو. د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی. او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې، په دو دا کتابونه یې لیکلي دي، وژباړلي دي، استفاده یې ترې کړې، هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترې کېدای شي. کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي، هر وخت استفاده ځنې کېدای شي.
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی، فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي؟
نه، دومره فرق نه کوي. نارامي ده، څه لس کاله وړاندې، څه لس کاله وروسته، څه په سابقه انسانانو کې، څه په اوسنیو کې. چې روح دې نارامه وي، دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته، هر وخت مفید و کارآمد کېدلی شي.
اوس مثلا یو انسان دی، ستونزې لري، خوشحاله نه دی، ناهیله دی، په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي؟ یعنی هغه مهم تمرینونه، مهمې خبرې د دې کتاب، د یوه ناهیلي، د یوه ستړي، د یوه خفه، د یو ډیپریس انسان لپاره کوم دی؟
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته. مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي، د ډار احساس کوي، د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ، مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی، داسې تصور کې د ځان نه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ. موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي. نو څنګه چې موږ فکر کوو، ته سهار به هماغسې آرام پراته وو. پاتې شوه خبره د ژور خفګان. کله چې خفګان ته حد نه ووځي، ناهیلي تر حد نه ووځي، بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده، بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي. دا فقط د یو سرسري روحي ناارامۍ دپاره ده. مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري، په خپلو افکارو کنټرول نه لري، دغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي پکې استفاده کولی شي. باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي، هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته.
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی، پښتو کې نور هم شته دي که نه شته؟ علت یې څه ده؟
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بیلګه نه ده لیدلې متاسفانه. او که سریزم لوستلی وي، ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي، د ناول، کیسو، شعر، قصیده، غزل، د دغو شیانو شوقیان ډیر دي. متاسفانه داسې یو څوک نشته، نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه. د دې نظیر کتابونه به وي، خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی.
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي، د خوشحاله اوسېدلو په خاطر، که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر، هغه کتابونه هم ګټور دي؟ یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی؟ کنه
ولې نه کېدای شي، خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري. که د پوس په دو بسته کتابخانه کې ته زرهاو نه ډیر کتابونه دي، خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کوم، ما ته یې ګټه څه شو؟ هیڅ. کتاب ولوله، مفید نقاط تینه واخله او ګټه تینه واخله، په ځان عملي که هغه وخت کېدای شي چې ګټه یې ووینو. سمه ده، په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي، خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي. کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته.
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي؟
البته، د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د ما د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو. اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم. خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دی وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي او په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو تکلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، دغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنې خاوند د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپز یک هزار جانانه. ستاسو هغه درې شعری ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي، له هغو کتابونو را وروسته ستاسو کومه شعری ټولګه نه ده راغلې؟ وجه یې څه وایې چې دومره لویه وقفه کې ستاسو کومه شعری ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل یې دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف شوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف شوم. کاروبار ډېرې سرګردانۍ لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کم او بیلې بیلې کم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب.
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مشاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شیر په غوږ بری په زړه بری ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دغه شیر جذب کړي، او بل وخت به دې یو بل شیر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شیر نن ښه لګېږي سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شیر تل ښه شیر نه وي؟
نه، تل ښه شیر نه وي، یو وخت به ښه لګېږي یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شیر ده، که ښه ونه لګېد ښه شیر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلی ده، د هر سړي خپل ذوق دی. یو ښه شیر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو زه خو بیا په یو حالت نه یي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړی ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحتو بلاغتو دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسی خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسی خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزي ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزي ور ولېږدوي، مثبت لرزي ور ولېږدوي. هغه علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. وستاسو پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لک را نغله اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې شاعري کړې وه دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلی مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کیدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول هر خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شریعت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ یې اګنور کېدلی نشي، یعنې پامه نشي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنریزې نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبورې هنری هغه کوي. بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تیر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتی تجربه کوي. امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري. د شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑ کا زما زان بدل کا، ژوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، ژوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو وینو تگه خپل انسان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑ کا زما زان بدل کا، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تپری خود، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تپری خود، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بے زڑکا زما زان بدل کا، خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا، زما پنم پا زیارا تو باندے شال ما دیکھنا، شمے دہی چاپ مزار ماں
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولي یا دومي ورځې اولي میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هوای ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاړه مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټول په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره د الیکان د انجینیو الیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګي ته تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. ا دې کورنۍ ورونه او خوندې مېندې کې چرته تعلیم ولري، دی غو کومرسته دا کتاب کوړته وای. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما لپاره خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي، د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کړي وایي، دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی پیزنی بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې چی دي. لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوج تر خپل نه سي تړلای. یو موضوع ده که څوک دې کومک ور سره وکړي او دا په ساده لبزنو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورځ دې کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه دروخل د څلورم سیم کتاب یې غوړ راخسته یو زما دی یو بچی د څلورم سیم کې ده هغه چې ما ول وسغه دې له ذهني ستل ډېر لوړ دغه ما یو مثال در چې ماشوم ته دوی د ذهني او د علمي ستل لوړی خبر کی کله چې ته د ماشوم چاپیریال و پیژنې کله چې د ماشوم تنکی هدي و پیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دی غو وړي وړي کسي دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شي لنی
دی ز خپل ماشوم کله کسي لیکلی دی ته یقین وکم زما زیش کله کسمه جوړ کړی د لیکلی مې د بیا مې د نقل پشانې د کسي پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویل دي چې دا راته هیڅ کله ما یریږي زه وښنه لرم چې وسې ولیکم بیا دې راته وای بیا چې دې راته وای کله کله نواوري پکې کړي یو نو شې دې پکې زپ کړي چې تر ما خې بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زو دا د افرین بچي دا ډیر ښه کار وکړه کنه زه سپېو کسې مثال کار کوم چې هغه وکي شاکاله نه سم خو د پښو بچی اندی کدی خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې ول فل څه ګوډی څه کار نه کوي کدی خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمن مې ګډیر وړو کې سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ورځه تکم یو کسب او پیزنی یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې غلطه د پښی ډیره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخیږي نو عرض مې د بیرته قبولې مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر ښه شیان دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره کزما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوجي به زما د اولادونو لکه دغه لیمی چرته ویل چې د شو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند را کړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زو یا غرب دل د ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په مشمانه زبا مغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه په ډیر وړو کې سړی نور خرګو چتو چت خلک ودي ټولنه کېسته کغواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي له ماشومانو سره دی پاتې سي سوژه بوم ولادي در کې کته سوژه نه لري فکر بوم دی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره ویل طبيعت سره تړلې یو موجود ده نو کته ته له طبيعت یو شی راوخلي ډیر به خوښ یو که ماشوم ته کس اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنه دم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې اومې چې دا به اور دې ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخې دا کې دې سړي وړي خبرې دې نه اوردون کې وو خانې زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته دې ماشوم ادبیات تخلیقې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرې د چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیا وي دي چې ته دې ته متوجه اوسي او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته شمي څوک څه کوي
یعنی تاسو دا وایئ چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغه دنیا ته چلته، مثال حیوانات هم پکې غږیږي، ځنګل.
زما خبره دې اسانه کړل، زما هغه دې ټول جملې دې اسان خپل کې خبره راکړله. د ماشومانو د رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې کورته چې مرغۍ داسې راته ویلې دې منی، بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي. خو که زه تاسو ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي، ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي. او که دغه شیان د حیواناتو په ژول تربه دوی تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه، یا سوینن خپل بچي بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل، دا ډېر اثر پرې باسي. او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته نه ننوتلې، بیا خو باتمن یو سر راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو، یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي، یا د استاد سهر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم. خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي، هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بله ګټه موږ کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب امخته کېږي، په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زیاته مننه،
خدای دې خوشحاله کړه، سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مخی دا زان زان خبری اغیار استا پخل بیخی دا زان زان خبری نکو نوری نکو نوری